یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجملند هرکلی کوم. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د جګړې پای د تاوتریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنو مطابق وي دریغ نه کوي. بلخوا یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي دي طالبانو تر اوسه پورې د توافق سره سم عمل کړی دی. دا مو د سر موضوعاتي نور رپورټونه به هم ولرو. پیل خبرونو کو فریوا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې موافقه له خطر سره مخامخ کوي او باید سمدستي کم سي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیان به نن فیصله وکړي چې آیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا په جګړه کې د ترسره شویو احتمالي سرغړونو په اړه څېړنه ترسره کړي کنه. او د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي هاویر پیریز د کیولر نن د سلکلنۍ په عمر مړ شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې موافقه له خطر سره مخامخ کوي او باید سمدستي کم سي. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه په څو پرله پسې ټویټرونو کې ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټلیفوني خبرو وروسته یې تېره شپه له ملا عبدالغني برادر او د هغه له ټیم سره کتلي او په دې اړه یې ورسره خبرې کړې دي. خلیلزاد وویل موږ ټول له دې خبرې سره موافق یو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه په افغانستان کې یوې پراخې سولې ته لاره هواره. هغه زیاته کړه په دې اړه مو چې اړتیا د شخړې کمی سي او هم د بندیانو د تبادلې پر موضوع مو خبرې وکړې. خلیلزاد ویل امریکا د بندیانو تبادلې ته د اسانتیا د برابرولو ژمنې ته چې په دواړو د امریکا او طالبانو په موافقه او د امریکا او افغانستان ترمنځ اعلامیه کې ژمنه سوې وفاداره ده. خلیلزاد ویل چې موږ د هر لوري لخوا د یو زیات شمېر بندیانو د خوشي کولو ملاتړ کوو. خلیلزاد په ټویټري پیغامونو کې د غرض ویل چې موږ ته پکار ده د ټولو هغو خندونو د لرې کېدو لپاره کار وکړو چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې زموږ د پرمختګونو مخه ډپ کړې ده. داسې ښکاري چې د دغو خبرو د پیلېدو په وړاندې یو لوی خنډ د بندیانو خوشي کېدل دي. طالبان ټینګار کوي چې 15,000 بندیان باید د افغانستان حکومت خوشي کړي، خو ولسمشر اشرف غني وایي چې په دې برخه کې له چا سره ژمنه نه ده کړې او طالبان باید د خبرو د پیلېدو لپاره دا د یو پیشات په توګه مطرح نه کړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیان به نن فیصله وکړي چې آیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا په جګړې کې د ترسره شویو احتمالي سرغړونو په ګډون په دې هیواد کې له جګړې څخه د سرغړونې د اداو په اړه څېړنه ترسره کړي کنه. دغې محکمې د دې څېړنې د رسمي پیلېدو لپاره تیر کال د لوی څارنوالي فاتو بنسو د غوښتنې چې واشنگټن ورسره سخت مخالفت کړی و رد کړی و. په هغ کې د دغې محکمې قاضیان به نن د دې محکمې لخوا د څارنوالانو د استیناف د غوښتنې په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د شوزو فعالی او د میدان شار شاروالی ظریفه غفاری ته د زړورو شوزو جایزه ورکړه. په دې مراسمو کې چې د نړۍ یوولسو نورو شوزو ته هم د زړورتیا جایزه ورکول سوې، د امریکا لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ هم ګډون کړی و. میرمن غفاری په دې مراسمو کې وویل د میدان شار د شاروالی په توګه دندې ته له معرفي کېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ سوه، خو دې ورسره مبارزه وکړه.
When I start my job, the main at the municipal office.
دا وی کله چې ما دنده پایل کړه د شاروالۍ دننه کسانو زه او زما واک نه مانه. یو ډول راغله او زه له دفتره بهر کړم. دوی فکر کاوه چې زه په دې کار سره به زما مخه ونیسي، خو ودرېدم او بیرته راغلم. اوس زما ژغه اورېدل کېږي او په درناوي چلند را سره کېږي. ظریفه غفاری ته له دې وړاندې د مرګ ګواښونه هم سویدي. یولس نورې مېرمنې چې سږ کال د امریکا د زړورتیا جایزې ګټلې د بشري حقونو ملاتړ او خبریالانې دي. زموږ غلازا د راډیو اوري. د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي هاویر پیریز د کیولر چې د ایران او عراق ترمنځ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د اوربند په ټینګښت کې مرسته کړې وه په خپل پلارني ټاټوبي پیرو کې د سلکلنۍ په عمر مړ سو. دا خبر نن د هغه زوی ورکړ. پیریز د کیولر د 1991 کلونو ترمنځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه دنده ترسره کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه د هغه لس کلنه دوره د ایران او عراق د جګړې په ګډون د اتو جګړو شاهده وه. سعودي عربستان د کرونا وایروس د خبرېدو له ویرې د عمرې پر حج د لګول سوي بندیز مهلت نور هم اوږد کړ. د سعودي رسمي خبري اژانس د کورنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې بهرنیان اوان د سعودي خپله اوسیدونکي باید تر راتلونکي اعلانه د مکې معظمې او مدینه منورې زیارت ته ولاړ نه سي. سعودي عربستان کې د کرونا د دوه مثبتو پیښو خبر ورکول سوی او سعودي چارواکو ویلي نوې پریکړه وخت په وخت څارل کېږي او خلکو ته یې په اړه معلومات ورکول کېږي. او ایتالوی چارواکو ویلي چې دغه هیواد کې به ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ میاشتې تر 15 نیټې بند وي. د ایټالیا د پوهنې وزیر لوسیا ازولینا دا اعلان داس مهال کړی چې دغه اروپایي هیواد له کرونا ویروس سره په مبارزه اخته دی. هغه ویروس چې تر اوسه یې هلته و نه اویا تنه مړه کړی دي. لس ورځې وړاندې ایټالیایي چارواکو ویلي و چې یوازې د هیواد شمالي سیمه کې چې کرونا ویروس پکښې دی ښوونځي او پوهنتونونه بندوي. د چارواکو یو شمېر په ګوتو شمېر ښارونه هم قرنطین کړي دي. په ایران کې هم د کرونا ویروس پیښې او له دې امله د مړو سوو کسانو شمېر په چټکۍ سره لوړېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د جګړې د پای د تاوتریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنو مطابق وي دریغ نه کوي. په دې اړه چې حکومت تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کړي دا به په یو رپورټ کې واوري. دا به هم واوري چې د امریکا د دفاع وزیر پرون د کانګرس یوې استعمایه غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ډېره له امریکا سره د شوې موافقې پر موادو عمل کړی دی. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پایلېدو مخکې د طالبانو د 5000 بندیانو د خوشې کېدو مسله اوس ډېره مطرح ده. په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه بلنن په دې اړه چې په دې هیواد کې له 2003 وروسته د ترسره شوو جنګي جرمونو او بشري ضد اعمالو ادعاوې وڅېړي کنه فیصله وکړي. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې دا واوري چې د افغانستان د سولې ولسي حرکت وایي د دې حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې له امله مړ شو. وختو نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګ د نیمې نړۍ پروګرام هم وبخښي. د مخکخو خصو پروګرام هم په دې یو سات کې خبريږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د جګړې پای د تاوتریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنې مطابق وي دریغ نه کوي. د ولسمشر ویان مرستیال لطیف محمود ازادي راډیو ته ویل اساسي هدف د افغان وژنې پای او د دایمي سولې ټینګښت دی. حکومت دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې زلمی خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو غږ کړی چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ورنه کړي. هغه ویلي د امریکا په شمول ټول ښکېل اړخونه کار کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې خنډونه لرې شي. پردیس ته کابل په سټوډیو کې دی او نور جزئیات راوړو.
افغان حکومت وی د جګړې پای او د بین الافغاني خبرو د پیل هغه دوه مهمه غوښتنې دي چې افغانان غوړي. د ولسمشري ویان مرستیال لطیف محمود د پنځم په ورځ له ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دایمي اوربند او د افغانانو وژنې لړۍ پای هغه ټکی دي چې د دایمي سول لپاره لار پرانستل شي. هغه وی
زمون کلو یا کچایا په ورني تصویر کې اصلي هدف دا دی چې تاوتریخوالی او جنگ ته د پای ټکی کېږدو او سولې ته پایدار سولې ته چې د افغانستان د ولس پوښتنه ده ولاړ شو. د جنگ د پای لپاره، د تاوتریخوالی د پای لپاره او د اور لپاره او د مذاکرات لپاره الرخیز حتی وکړو. هغه حتی د افغانستان د ملي ګټو، د افغانستان د ملي مسلو په اساس وي.
د ولسمشر ویان هم د شنوی د بندیانو په اړه سلا مشورې او پریکړې د سولې په بین افغاني خبرو کې کیږي. د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیزه چې تازه کابل ته راغلی وي د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ورنکړل شي. هغه پر خپل ټویټر نن سهار لیکلی چې موږ ټول باید کار وکړو ترڅو د سولې په وړاندې هغه خنډونه لرې کړو چې د بین افغاني خبرو لپاره مو کار ټکنی کوي. زه پر ټولو افغانانو غږ کوم چې هیواد ته لومړیتوب ورکړي او د تاریخي فرصت لاله سوړ نکړي. د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلزاد همدارس امریکا د په بخنه سره د امریکا ځنګړي استازمی خلزات همدار از ویلی امریکا ژمنه ده ترڅو د بندیانو تبادله ته زمينه برابر کړي. خلزات ویلی مونږ له دوړو خو ملاتړ کوو ترڅو زیات شمیر بندیان خوشی کړي. لدی سره هم حاله د ناتو سرمشی ینس ټولټنبرګ د کرواشیا له لومړي وزیر سره پرون په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې ناتو د افغان ځواکونو روزنې، تجهیز او مرستې ته ژمنه ده او دوی له دې لارې طالبان ته دا پیغام ورکوي چې د جنگ په ډګر کې بریالي کېدای نشي او مجبور یست چې مذاکرات ته غاړه کېږدي. ټولټنبرګ ویلي چې دوی به د په تدریجي ډول له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو شتون راکموي او په خبرې چې باید په دې برخه کې بیړه ونه شي.
ډېره زیاته مننه کوو خاطر پردي سو چې له کابله د افغان حکومت د څرګندونو حال راکه چې د سولې د پروسې په اړه په کوم دریځ کې دي، څه چمتووالی لري او څه چمتووالو ته نیت دی. اخوا د امریکا د دفاع وزیر پرون د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ډېره امریکا سره د شوې موافقې پر موادو عمل کړی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز بیا د وسلوالو طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو وروستۍ حمله دومرې پراخې نه دي بللې چې د هغه په وینا هغه د له شوې موافقې څخه لویه سرغړونه وبلل شي. دواړو امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو د وروستیو څرګندونو تفصیل نوریاس نوري راټول کړی، همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. نور تفصیل له نوري صاحب اورو.
بلې انصاب مننه. امریکایي جګپوړي پوځي چارواکي وایي وسله والو طالبانو تر ډیره شوې موافقه رعایت کړې ده. دغو چارواکو دا څرګندونې د امریکا کانګرس ته پرون څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته د لومړي ځل لپاره د طالبانو پر اهدافو هوایي بریدونه وکړل. امریکا پر وسله والو طالبانو دغه هوایي بریدونه وروسته له هغې وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو څو حملې وکړې. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه تاوتریخوالی داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره ورځ وویل چې د طالبانو له یوه مشر سره ډېرې ښې خبرې درلودې. د هغې اشاره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ته وه چې د سیشن بې په ورځې ورسره ټلیفوني خبرې وکړې. ترامپ وویل طالبان غواړي چې تاوتریخوالی کم کړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه وضعیت ښکاره کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوې موافقه څومره نازکه ده او هغه هم د یو مبهم حالت ښکارندوی کوي. داسې چې آیا امریکا د هغې د عملي کولو لپاره اقدام وکړي او که هڅه وکړي چې مقابل لوری تشویق کړي چې ژمنو ته یې وفادار پاتې شي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته پرون وویل چې طالبانو د دغې موافقې هغه برخه چې پر امریکایي او د متحدینو پر ځواکونو به بریدونه نه کوي عملي کړي، خو د تاوتریخوالي د کمښت د دوام په برخه کې ژمنې تر پښو لاندې کړي دي. هغه زیاته کړه دا برخه یو څه ستونزمنه ده چې دغه ډله دې دا کار وکړي. شي اسپر وویل په طالبانو کې سخت دریځي او نرم دریځي شته چې د ده په باور دوی په دې برخه کې په خپلو کې سره اختلاف لري. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیرې شنبې د ورځې د لاسلیک شوې موافقې له مخې د امریکایي ځواکونو په ګډون ټول بهرني ځواکونه باید په 14 میاشتو کې له افغانستان ووځي او طالبانو یې په بدل کې د یو لړ امنیتي ضمانتونو تر څنګ ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې پیلوي. هغه څه چې تر اوسه له دې کاره ډډه کړې. افغان ولسمشر اشرف غني خبرداری ورکړی چې د دغې موافقې په دغه مهم مورد یعنې د 5000 طالب بندیانو د خوشې کولو په اړه ژمنه نه ده کړې، خو طالبانو ویلی تر هغو په بین الافغاني خبرو کې ګډون نه کوي چې د موافقې دغه شرط پوره شوی نه وي. د امریکا دفاع وزیر چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د موافقې د لاسلیک په ورځ له افغان مشرانو سره د خبرو او د افغانستان د دولت سره د یوې اعلامیې د لاسلیک لپاره په کابل کې و، د سنا جرګې دغه استماعي غونډې ته وویل چې دغه موافقه د امریکا پوځ ته اجازه ورکوي چې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره اقدام وکړي. نورو امریکایي چارواکو پرون وویل چې پر طالبانو له هوایي بریدونو یې هدف دا و چې دې ډلې ته دا پیغام ورکړي چې پر افغان ځواکونو په وروستیو دو ورځو کې زیاتې شوې حملې د نه منلو وړ دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی د سنا د پوځي خدماتو کمیټې استماعي غونډې ته په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو حملو په اړه وویل چې ټولې دغه حملې په شا تمبول شوې. میلر زیاته کړه هغه څه چې د دغې موافقې لپاره مهم دي دا دي چې د هغې په 4 ورځ د افغان ځواکونو پر پوستو د کوچنیو حملو شاهدان ولو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پرون په 15 ولایتونو کې په تېرو 24 ساعتونو کې د طالبانو د 150 حملو خبر ورکړ چې د هغه په وینا په نتیجه کې 4 ملکي وګړي او 12 افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړې ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی دغه موافقه له خطر سره مخامخ کوي او دغه تاوتریخوالی باید سمدستي کم شي. خو د دغه وروستي تاوتریخوالي سره سره د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وویل چې طالبانو تر ډیره د شوې موافقې له مخې په خپلو ژمنو عمل کړی دی. هغه زیاته کړه دا مهمه ده چې طالبانو د څلور دېرشو ولایتونو پر مرکزونو حملې نه دي کړي. په کابل کې حمله نه ده شوې. نورې لویې حملې ځان وژونکي چاودنې د موټرو په وسیله ځان وژونکي حملې او دغه راز پر امریکایي ځواکونو او زموږ پر متحدینو حملې نه دي شوې. لبلی خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي چې دوی له خپله اړخه د تاوتریخوالي د کمښت د دوام لپاره د پلان مطابق د موافقې ټول اړخونه یو په بل پسې عملي کوي.
له نوري اس نوري سره پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د طالبانو د 5000 بندیانو د خوشی کېدو مسله وسې واته او دا مسله ده. په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه بنن په دې اړه چې په دې هواد کې له 2003 وروسته تر سره شو جنگي جرمونه او د بشري ضد اعمالو اداوي وڅېړي کنه فیصله وکړي. نوري اس نوري امدا موضوع تعقیب کړي په اړه نور تفصیل ترې وره.
بلې ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړئ، طالب بندیانو د 5000 بندیانو د خوشی کېدو سره د جرمونو نړیواله محکمه نن په افغانستان کې د جنگي جرمونو د احتمالي جنگي جرمونو په اړه خپل وروستۍ فیصله اعلانوي. د جرمونو د نړیواله محکمې قاضیان به نن فیصله وکړي چې آیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا په جګړه کې د ترسره شوو احتمالي سرغړونو په ګډون په دې هیواد کې له جګړې څخه د سرغړونې د ادعاو په اړه څېړنه ترسره کړي کنه. دغه محکمې د دغه څېړنې د رسمي پیلېدو لپاره تیر کال د لوی څرنوالي فتوا بن سودا غوښتنه چې واشنگتن ورسره سخت مخالفت کړی و رد کړی و. په حق کې د دغه محکمې قاضیان بنند دي محکمې لخوا د څرنوالانو د استناف د غوښتنې په اړه پریکړه وکړي. په 2008 میلادي کال کې د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC څرنوالانو په افغانستان کې د 2003 کال وروسته د احتمالي جنگي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه د لومړنۍ څېړنې پیلېدو ته اجازه ورکړې وه. په 2018 کال د دغه محکمې لوی څرنوالي فتو بن سودا له قاضیانو وغوښتل چې اجازه ورکړي چې په دې اړه بشپړه رسمي څېړنه پیل شي. د هغې په وینا دا به یوازې په وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت پر پرسونل پورې محدوده نه وي، بلکې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې په ګډون ټول نړیوال ځواکونه به هم په بر کې نیسي. هغه مهال د دې محکمې قاضیانو ویلي وو چې ښایي په دې څېړنې سره عدالت تامین نه شي او محکمې ته پکار ده پر داسې قضیو تمرکز وکړي چې د بری چانس یې ډېر وي. په داسې حال کې چې هغه مهال امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې د دغې لومړنۍ فیصلې هرکلی کړی و، د بشري حقونو ډلو دغه فیصله د زرګونو قربانیانو په وړاندې یو ګزار بللی و. که چیرې لویه څرنواله میرمن بن سودا هم نن دغه قضیه وبایلي، هغه کولی شي چې په دې اړه د نویو شواهدو په څرګندېدو سره بیا د ورته څېړنې د پیلېدو غوښتنه وکړي.
ډیره زیاته مننه نوریاس نوري و چې تریوا موریدل په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه بنن په دې اړه چې آیا له افغانستان کې له 2003 کال وروسته ترسره شوو جنگي جرمونو او بشر ضد اعمالو اداوي وڅېړي کنه فیصله وکړي. اوس هم څو اقتصادي خبرونه رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې د علي بخارا او پوفرا ولایت کې د نابو د پروسس کارخانه جوړ کړي. د دغه وزارت وین اکبر استمی ازادي رادیو ته وویل کچېرې په هیواد کې وچه میوه پروسس سي کولای شي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه وپلورل سي.
زمینه بر صادرات برخی از اقلام زراعتی ما د کشورهای مختلف مساعد است. مثلا آلو بخارای ما با قیمت بسیار خوب میتونه در صورت که پروسس شه با مارکت های خارجی به خصوص هندوستان صادر شه، ولی در صورتی که به شکل سنتی صادر شه طبعا با قیمت ناچیز به فروش میرسه. به می شکل اونا در کشورهای مختلف بازار داره.
نموری زیاد تکره چه دقا کارخانو لپار شاو خواه 200 میلیون افغانی زنگری سویدی. در خاقلی رستمی پخبره در کرن وزد در بادام و پیستو در پروسس پا کارخانو بنده هم کار کبی. وس محل پا افغانستان که یوازی در جلغوزوی در پروسس کارخانه موجوده ده. د افغانستان د ملکی هوایی چلن خپلواک اداره وای چې د کرونا ویروس د خپراوي ویرې د دغه ادارې په عوایدو منفي تاثیر اچولی. د یادې ادارې رئیس قاسم فایزاده ولیدی چې دا مهال درې هیوادونو چین، ازبکستان او تاجکستان ته هوایی پروازونه درول سوي دي. که څه هم نوموړي د لاسته راتلونکو عوایدو د خسارې د دقیق ارقامو په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې نورو هیوادونو ته د تګ راتګ د ټکټونو پلور هم کم سوی. دا په داسې حال کې ده چې د حمل او نقل نړیوالې ټولنې د هغه ارزیابۍ په اساس چې کړې ده ویلي دي، نړیوالو هوایي لیکو ته د کرونا وایرس د خپراوي له امله 1.5 میلیارد ډالر تاوان اوښتی. کرونا وایرس د افغانستان په کډون په شپېتو هیوادونو کې خپور شوی چې له امله یې شاوخوا 3000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر و شپېته افغانۍ شل پوله یو پونو نوي افغانۍ شپېته پوله یو اروپایي یورو څلور اتیا افغانۍ شل پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله زر هندي روپۍ 1500 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 491 افغانۍ
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري اقتصادي خبرونه مو اوریدل وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د سولې ولسي حرکت وایي د دغه حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې له امله ومړ خو تر هغې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په مسکو کې له خپل روس ساري ولادیمیر پوتین سره ویني عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړې ده او همدا اوس راسره په استډیو کې دی څاروان صاحب د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو د کتنې اجنډا څه ده
مننه ان صاحب د روسیې او ترکیې ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن په مسکو کې د سوریې د تاوتریخوالي او د زیاتېدو په اړه خبرې کوي د جګړې خطر پیدا کړی چې روسیه او ترکیه له یو بل سره په جنگ کې ښکېل کړي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ وویل هیله لري چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده خبرې به په سوریه کې د اوربان له ټینګېدو سره مرسته وکړي یعنې په حقیقت کې دی هڅه کوي چې روسیه دې ته وهڅوي چې په سوریه کې خصوصا په ادلیب کې اوربند وکړي اردوغان له پوتین سره تر کتنې یو ورځ وړاندې په انقره کې وویل په سوریه کې اوربند به په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دوه خبرو اصلي موضوع وي د دوه خبرې وروسته له دې خبرې اعلانو ته وکړي چې د خپل هیواد په پارلمان کې د خپل ګوند غړیو ته وینا وکړه
دا سره په نوم ورکړل شوی چې روسیا مخکې تر مخکې هڅه کوي چې په ادلیب کې خپل حضور پراخ کړي په دې اړه معلومات څه دي
هو رويټرز خبري اژانس ویلي دی چې روسیا مخکې تر دې چې نن په مسکو کې د ترکیه او روسیې ولسمشران سره وویني او خبرې وکړي په ادلیب کې د خپل ځواکونو د حضور د زیاتولو هڅه پیل کړي دي په سیمه کې د روسیې الوتکې لیدل شوې دي او هم دغه راز د بیړیو تګ راتګ زیات لیدل کیږي چې دا شی چې روسیا هڅه کوي مخکې مخه په دې سیمه کې خپل حضور زیات کړي
د ترکیه ولسمشر له پوتین سره په خبرو کې د کوم هدف د ترلاسه کولو هڅه کوي
د ترکیه ولسمشر هڅه کوي چې روسیا دې ته تشویق کړي چې په ادلیب کې اوربند وشي ترکیه او روسیا چې هر یو په سوریه کې د جلاو سره مخالف خو ملاتړ کوي پر یو بل په ادلیب ولایت کې د زیانګالي اوربند د نرايتولو تور پوری کوي ادلیب په سوریه کې ورستۍ سیمه ده چې لا هم شخړه پکې دوام لري تیرونه د ترکیه ورسته لدی په ادلیب کې پوځي عملیات پل کړل چې دغه هیواد سباندې ډیرش پوځیان د سوریه د دولتي ځواکونو په هوایی بریدونو کې وژل شول د ترکیه دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ ول چې تیرونه د دوی ټول ټال وځي پوځیان ووژل شول خو په مجموع کې په تیره یوه میاشت کې په ادلیب کې لشته لږه 50 ترک پوځیان وژل شوي دي روسیې پرون وویل چې په سوریه کې د ترکیې یرغل د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او انقره په ادلیب کې د ځانګړو تروریستي ډلو ملاتړ کوي په ادلیب کې تازه نه خطو د ترکیې لور ته د نږدې 1 میلیون کډوالو سیل ورمات کړی دی په مقابل کې ترکیې د یونان او بلغاریا خوا ته خپلې پولې د کډوالو پر مخ پرانیستې دي د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو پرون ادعا وکړه چې 1.5 لک مهاجر له ترکیه څخه یونان ته اوښتي دي
ډیر زیاته مننه عصمت څاروان وو چې د ترکیه د ولسمشر او همدارنګ د روسیې د ولسمشر د نننۍ لیدنې په اړه چې ټاکل شوی په مسکو کې سره وویني معلومات یې راکړل
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د افغانستان د سولې ولسی حرکت وې د دې حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې لامل ومړ د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته ویل چې استاد غلام سرور غفاری تیر کال د هلمند مساکلا ولسوالۍ ته نږدې سیمه کې د طالبانو لوري شکنجه شو چې بل اخره د مایدې په ناروغي اخته شو طالبانو بیا د سولې د ولسی حرکت د غاید او رد کړی وای چې لا هم دغه حرکت پر فعالیتونو شک مندي نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو فیروزام د اوس د کابل په سټډیو کې ده فیروزه جانې خبرونه تاسو ستړي ماشین او تفصیل لا تاسو اورو
ډیره زیاته مننه انصیب سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدر منوریدونکو ته. د افغانستان د سولې ولسی حرکت دا کوي چې د دوی یو غړی استاد غلام سرور غفاری د طالبان لولوري د شکنجې له امله د معدې په سرطان اخته او په هند کې د 15 میاشتو د درملنې وروسته وفات شو. د دغه حرکت مشر اقبال خیبر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته نږدې په تیزنی سیمه کې د دغه حرکت څلور تنه غړي طالبانو له خپل ځان سره د 15 ورځو لپاره وړي وو او هلته یې شکنجه کړې دي.
د بودوبار ځای ډېر خراب و، کړکۍ نه وه، یوازې یوه دروازه وه، هغه به همیشه بنده ساتل کېدله. استاد دا وخت تازه د زړه عملیات هم کړي وو، نو په هغه خونه کې چې ډېره چټله وه، ډېر خزندي او دا شیان هم پکې وو، استاد به اکسیجن د کمښت سره مخ کېده، بیا به په ډېر سختۍ په ځلو ځلو له ویلو سره بیا دروازه خلاصېدله. نو دا مطلق شکنجه وه، مطلق زندان و، یوازې د غفاري صاحب نه، ما خپل هلته مطلق پوست واچاوه.
ښاغلی خیبر وایي نه یوازې دوی بلکې د دغه حرکت دوو نور غړو احمد جان صدیقي او حاجي وزیر منګل سره هم د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د طالبان لولوري له ورته چلند سره مخ شوي چې د روغتیایي ناسم وضعیت له امله اوس هم تر درملنې لاندې دي. د ښاغلي خیبر په خبره د سولې ولسي حرکت تیر کال د روزې په 15مه د هلمند له مرکز لښکرګاه د موسی کلا په لوري حرکت وکړ او غوښتل یې چې د خپلو چارو د بې ریټوب او طالبانو سره د سولې په اړه مفاهمه وکړي، چې دغه حرکت لشميره د غلام سرور غفاری په ګډون څلور تنه غړي له طالبانو لزان سره یوړل او په تیزنیسیمه کې د 15 ورځو لپاره ساتلی وو. طالب ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې ولسی حرکت دغه اداوې رات کړی او ویل چې دغه حرکت له طبیعي ناروغیو سیاسي ګټ اخلي او تور پوري کوي. د زبی الله مجاهد په خبره د دوی د استخباراتي معلوماتو لمخې د سولې ولسی حرکت فعالیتونه ورته د ډاډ ور نه دي او هڅه کوي چې د دوی پر ضد وکارول سي. باید ووایم انسب چې هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ له کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده او یا هم ولسوالۍ ده. بلې انسب
ډیر زیاته مننه فیروزا عزیزی ولا کابل نه چې د افغانستان د سولې د ولسی حرکت د هغه ادعا حال راکچوي د دې حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې لامل مړ شوی دی. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رډیو ته ویلي چې استاد غلام سرور غفاری تیر کال د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته نږدې په سیمه کې د طالبانو لوري شکنجه شو چې بالاخره په ناروغۍ اخته او اوس مړ شو. تاسو موږ غږ له ازادي رډیو نه اوري. اوس هم د خبرونه ورسته راپورټ راخلو. په داسې حال کې چې په کندوز ولایت کې د پسرلی موسم پیلېږي، د کندوز کروندګر وایي د روان کال د ژمي په موسم کې د واورو د نه اورېدو او د غشان د بارونو د کچې کمښت دوی سخت اندېښمن کړي. دوی زیاتوي چې روان وضعیت ته په کتو ښایي په راتلونکي کال کې بزګران له وچکالۍ سره مخ شي. اجمل اریان له سیمې نور تفصیل راکوي.
د بزګرانو په وینا د روان کال د ژمي وضعیت ته په کتو ښایي خلک د وچکالۍ له جدي ستونزو سره مخ شي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکي حافظ الله شهیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه وچکالۍ د اندېښنې وړ ده، باغداران واقعا متضرر شوي دي او ډېر اندېښمن دي، د دهقانان ډېر زیات اندېښمن دي، خصوصا هغه للمي ځمکې چې لکه خان آباد، علي آباد، ارچي، هغه واقعا ډېر متضرر شوي دي.
دوی زیاتوي چې د کندز ډېری اوسېدونکي کروندګر او مالدار دي او له همدې لارو د خپل د کورنیو خرڅ ګټي، خو د ورښتونو کموالی نه یوازې په فصلونو بلکه د خلکو د ژوند په نورو برخو هم بدې اغېزې کوي. د کندز د مرکز او د علي آباد ولسوالۍ دوه تنو اوسېدونکو نادر خان نیازی او سمیع الله قریشي په دې اړه وویل
کندز د افغانستان کندو بلل کېدلی یو وخت کې، اوس د موږ رښتیا هم چې ورښت نشته، د موږ مالداري ته هم ضرر رسوي، هم زراعت ته ضرر رسوي، دا ټکنی کېږي.
موږ کله چې غنم وکرل اړتیا دې ته وسې باران وسي واوره وسي پسته خو هغه ونه سو، غنم اوس ګورو موږ چنجې وهلي، تر څنګ نور هغه مافات او مرضونه سي دي، واخه دی زنی راشنه سوی دی یعنی پا طولو که سکالی داسی غنم ندی سوی پا قندوز که دی منگ پسوی من کسی باید ورطا منگ هیلمان دوست واق
بلخوا دی قندوز دی کرنه و بلگوانه و مالداری ریاست چارواکی هموایی چه پروان جمعی که دی واوری نووری دو دوی سخت اندیخ من کلی دی د دغه ادارې رئیس عبدالهادی قرلوق ازادۍ راډیو ته وویل
ای وضعیت واقعا نگران کننده است و در صورتی که اگر بارندگی صورت نگیره واقعا
د ژمی په موسم کې د ورښتونو کموالې موږ سخت اندېښمن کړي یو خو که چیرې د پسرلي په موسم کې هم ورښتونه ونه شي نو ښایي په راتلونکي کال کې زموږ بزګران له وچکالۍ سره مخ شي خو په هر صورت کې موږ خپل چمتووالی نیولی تر څو د بزګرانو ستونزو ته په وخت سره رسیدنه وکړو کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې موقعیت لري او د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او پخوا کلونو کې دغه ولایت د غنمو د حاصلاتو زیاتوالي له کبله د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.15 په صافه او واضح توګه اورېدل کېږي همدارنګه که انټرنیټ لرئ بیا نو زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شئ بلکې کولی شئ چې زموږ ریپورټونه خبرونه اونیز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام وړاندې په خپرونه کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو خو مخکې له دې نه چې د مخکښو ښځو پروګرام ته ورشو د خبرونو وخت را رسېدلی فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې موافقه له خطر سره مخامخ کوي او باید سمدستي کم سي ښاغلی خلیلزاد تېره شپه په سو پرله پسې ټویټرونو کې ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټلیفوني خبرو وروسته یې تېره شپه له ملا عبدالغني برادر او د هغه له ټیم سره کتلي او په دې اړه یې خبرې ورسره کړې دي د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیان بنن فیصله وکړي چې آیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا په جګړه کې د ترسره شوو احتمالي سرغړونو په ګډون په دې هیواد کې له جګړې څخه د سرغړونې د ادعا و په اړه څېړنه وکړي کنه د محکمې د دې څېړنې د رسمي پیلېدو لپاره تیر کال د لوی ترنانوالي فاتو بن سودا غوښتنه چې واشنگټن ورسره سخت مخالفت کړی و رد کړې وه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د شوزو فعالی او د میدان شار شاروالی ظرفې غفاری ته د زړورو شوزو جایزه ورکړه د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي هاویر پیریز دو کیولر چې د ایران عراق ترمنځ جګړې د پای ته رسېدو لپاره یې د اوربان په ټینګښت کې مرسته کړې وه په خپل پلرني ټاټوبې پیرو کې د 30 کلنۍ په عمر مړ سو دا خبر نن د هغه زوی ورکړ سعودي عربستان د کرونا ویروس خپرېدو له ویرې د عمرې پر حج د لګول شوي بندیز مهلت نور هم اوږد کړ
لا فریبا ظاهر مننه کوو دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ ولولئ او وګورئ اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو رازو 19 پروګرام ته د مخکخو خصو پروګرام وړاندې کیږي چې په کابل کې زما همکارانو چمتو کړی دی
مخکخي خزي
درنو دوستانو السلام علیکم دا د مخکخي خزي خبرونه ده او زه وګم جبر خیل له تاسو سره يم په دې هيله چې ټول بروغ جوړ وي درنو اوریدونکو مونږ بیا هم په دې خبرونه کې یو مخکخه خزل زانه سره لرو چې تاسو ډیر زیات د دې له نوم سره آشنا یاستي او د دې له غږ سره آشنا یاستي خو بیا هم دا بخپل ځان درو پیژني اغلی فتانه ګیلانی خبرونه ته خره خلاص
ډیر زیات تشکر ډیر زیات مننه چې تاسو ماته دعوت ورکړه زه ډیر زیات خوشاله یم تشکر
اغلی ګیلانی کته هم استاسیل نوم سره خلق ډیر زیات آشنا دي استاسیل غاک سره استاسیل نوم سره او تر ډیره مو پیژني خو کبیا هم په سر کې تاسو په خپل ټکو باندې خپل ځان یو واری بیا اوریدونکو ته ورو پیژني خبري
بله بسم الله الرحمن الرحیم زمانو فتانه ګیلانی دی ز د کابلیم او په کابل خار کې پیدا شوم او دم دلته په کابل کې ما سبق ویل ده سبق می چې خلاص شو زما د مور خوخه و یا زما خاصګار و بیا ما زما واده وشو بیا یو کال یا یو نیم کال د ما د واده نه چې تیره شو روسان افغانستان باندې حمله وکړو بیا د هغې نه بعد بیا تقریبا دوه یا درې میاشت بعد د روسان نه بعد مون اجرات وکړو لارو پېښور ته او زما تقریبا نږدې دېرش کال پېښور کې مهاجره وم او چې کله پېښور ته لاړم هغه وخت جهاد را شروع شو د یو مسلمان ښځو په حیث بیا ما هم وظیفه و چې جهاد نه کومک وکړم په جهاد کې څه واخلم او زه ډېر زیات الحمدلله خوشحاله یم خوشبخت یم چې خدای تعالی ما ته په نیک لار کې هدایت وکړم او ما خپله هم ډېر زیات کوشش وکړو چې خپل په ژوند کې په ښه لار ته لاړه شم او هم ځان لپاره عزت کمایي وکړم او هم خپل وطن لپاره همدا و بیا چې زما لس کال عمر د جهاد په خدمت کې تیره شو او زما میړه یا زما د ژوند ملګری سید اسحاق ګیلانی په جهاد کې لاړو نه په کور کې نه و پېښور کې او زما یو وړه بچی را پیدا شو لور مې بیا هغه نور ځینې کورنۍ سره پېښور کې زه پاتې شوم او ډېر ځوانم وم او ډېر بې تجربه وم بیا ما ډېر زیات کوشش وکړو چې ځان پوه کړم بیا شروع مې وکړو سبق په کور کې بیا د هغې نه بعد لاړم یو مرکز و چې ښځو لپاره دوی جوړ کړی و په پېښور کې لکه یو پوهنتون غوندې هلته لاړم بیا دوه کال هلته ما سبق وویل بیا نور هم ورسره ما ډېر کوشش وکړو یعنی رښتیا تاسو ته ووایم چې ما یې خپل یو ساعت وخت هم بیکار نه د داس نه دی ورکړی دی الحمدلله یو طرف د بچی مې تربیه و او بل د میړه مسافری او مسافری هم داسې مسافری چې ټلیفون انټرنټ دا شینه چې اوس دی هغه وخت نه و خبره نه وم چې چیرته دی میړه مې چې ژوندی دی صحتې ښه دی څنګه دی په سنګرونو کې و مجاهدینو سره بیا په کال کې یو کال هم زه مسافره وم نه میاشم اته میاشم زما میړه په کور کې نه و بیا خدای نه شکر گزار یم چې جهاد کله چې کامیاب شو او خدای کامیابی د افغانان په نصیب وکړ او روسان شکست وخوړ د افغانستان نه چې کله روسان د افغانستان نه لاړو زه لږ غوندې پوه شوم پوه شوم لږ زیاته هوښیاره شوم پوه شوم چې په دنیا څه خبره ده څه نه دی بیا د هغې ورځ نه چې جهاد کامیاب شو او تر اوس نه د جنګ پر ضد یم زه خپله
بل.
او دا تصمیم مې واخیستل چې لس کال مون مبارزې وکړ خپل افغانستان ازادۍ لپاره خپل وطن ازادۍ لپاره اوس له خیره سره زم کار کوم خپل وطن لپاره آبادۍ لپاره بیا د هغې ورځ نه تر اوس نه په مختلف کارونه کې فعال یم یو طرف کار کوم عملي کارونه بل طرف زما آواز راپورته کوم خپل آواز راپورته کو چې د جنګ پر ضد او د سولې پر راوستلو کې ډېر زیاته ما اړیزه لوکو او په دې دیر پنځه دیرش کال چې زه مبارزه کوم علاوه د نهه نیم کال نه چې په جهاد کوم بیا الحمدلله خدای تعالی ما ته ډېر عزت ورکړو په ژوند کې پنځه انټرنیشنل ایوارډ مې واخیستل چې په یو ایوارډ کې داسې دوی لیکلی وو چې یو ښځه په خالي لاس کې دا مبارزه کوي سولې دپاره دا یو قهرمان دی همداسې نورو انټرنیشنل ایوارډونه ما واخیستل اوس لګیا یم خپل وطن کې یم الحمدلله کار کوم لګیا یم زموږ یو ټولن جوړ کړی دی اوس ما جوړ کړی نه دی تقریبا پنځه دیرش کال وشو د هغې ټولنې نوم دی د افغانستان د ښځو ټولنې ښځو دپاره کار کوم د تعلیم د تربیه او د ماشومانو لپاره د اقتصادي پروګرامونه فرهنګي کارونه او خپله یو سیاسي مفکوره لرم او ملي فکر لرم یو ازادي غوښتنه ښځه یم مزدوري نوکري نه منم او خپل وطن غواړم چې آزاد آباد وي
ډیره زیاته مننه اغلی ګیلانی. تاسو د اوردونو یادونه وکړله، د مو د چا لخوا اخیستې دي؟ که داسې لږ وضاحت به دي را باندې.
تاسو پوهیږئ تقریبا چې 15 کال کېږي چې زه مبارزه کوم، زه کار کوم، زه کله چې مهاجرم پېښور کې ما سره مثلا هغه وخت انجوګان نه و، خارجیان نه و، ماته هیڅ څوکم کومک نه دی وکړو. هغه وخت کې ما مکتبونه جوړ کړو، مهاجرین بچیان لپاره، افغانان بچیان لپاره کلینیکونه من جوړ کړو. ځینې افغانان چې په جرمني، په اروپا او ملکونه چې و ما سره کومک وکړ، او ورسره ما اقتصادي پروګرامونه جوړ کړو. ښځه په کار ما واچول چې ښځه میړه په جهاد کې و یا میړه شهید شو، هغې ښځه غونډې ښځه سره ما کار وکړو. په زرګونو ماشومان به زما په مکتبونه کې و. بیا ما نه غوښتل چې زه په دې کارونه کې مشهوره شم. زما نیت دا و چې زه یو افغان یم، او دا زما ذمواري دي، زما مسؤلیت دي. زه یو ښځه یم، افغانستان لپاره خدمت کوم، او د هیچا نه نه تشکری غواړم، نه مننه غواړم، نه ایوارد غواړم، نه چې ایوارد هم هغه وخت ما نه پیژندلو. بیا خدای تعالی چې یو څوک ته چې وغواړي عزت ورکي. بیا زما د کار نه خلک دنیا خبره شو چې په دې کې انټرنیشنل امنیسټي انټرنیشنل اورګنایزیشن او ځینې نورو مؤسسې و، ډېر زیات لوی مؤسسې په امریکا کې و، په اروپا کې و، په اسپانیا کې و، په لندن کې و، په جرمني کې و. دوی خبره شو زما د کار نه چې دوی افغانستان سره دوی سره کار و. بیا هم دغسې ښځه لپاره هم دوی پښتونونه کو. بیا 15 وارد ماته یو وارد شاهزاده د اسپانین ماته ورکو، یو وارد د جرمنین ما واخیستل، یو وارد د امریکین ما واخیستل، یو وارد د امنیستی انټرنیشنل ما واخیستل چې هغه وایي چې په خالي لاسونه کې دا قهرمان دی چې مبارزه کوي. دوی ما زما دپاره ډېر تحقیقات هم کړی و. دا څه نه و چې مفت ماته کوم وارد ورکي یا څوک واسطه وشي چې لکه نن سبا ځینې واردونه او دا شیونه کیږي او یو بل ته وایو. خو په هر حال دغه وخت کې داسې کارونه نه و. بیا هر کله چې ما هیواد واخیستل، زما ذمواري، زما مسؤلیت نور هم زیاته شو. بیا ما په خپل کارونه کې نور هم زور واچول، کوششونه مې زیات کړو، ځان مې ډېر ستر کړو. مثلا په روزانه په 9 ساعت کې یا ساعت کې ما کار وکړو. بیا دغې نه چې کله راغلم د 1 سپتمبر نه بعد کابل کې، بیا اوس چې تقریبا 40 کال کې کی نږدې 40 کال نه کیږي چې زه په 2-3 موضوعات کې ډېر زیات فعال یم، کار کوم. یو د تعلیم تربیه، د بېسوادي پس زدیم، او یو د فقر چې ښځو سره کار کوم، واړه واړه قرضې ورکوم، دوی ما په کار واچول دي چې واړه واړه تجارت وکړي، او ورسره اواز راپورته کوم د جنگ پر ضد کې. او یو سایت مون لرو، په خپل سایت کې یو نشریه هم زمون په ټولنه کې و، دغه نشریه د افغان ښځو په نوم کې و. تقریبا 15 کال دغه نشریه کار ما هم وکړو. چې کله دا انټرنیټ او فیسبوک دا شیونه، ټویټر دا شیونه را پیدا شو، بیا هغه اخبار ما بند کړو. اوس هر شی چې په افغانستان کې تیریږي، یا مثلا د ښځو حالات کې څنګه دي، یا مونږ څه غواړو، په خپل فیسپانه روزانه 3-4 موضوعګان مون واچو.
بله، ډېر ښه. تاسې د فزیکي کارونو یادونه وکړله، البته د عملي کارونو چې تاسې د غږ پورته کولو تر څنګ عملي کارونه هم کوي، د خپلو فعلي عملي کارونو په اړه کله راځي؟
بله، تقریبا دا 3-4 کال نه کېږي چې زما کورس و په جلال آباد کې و. تقریبا زما 15 دفتر په جلال آباد کې و، 15 دفتر مې په کابل کې و، او یو دفتر مې په قندهار کې و، 2 دفتر مې په پروان کې و. او ټول دا سواد آموزی و آگاهی دهی دپاره و چې ښځو سره ما کار کړو چې باسواد شي او یو شی زده کړي، او ورسره د ښځو سره ماشومان سره هم ما کار کړی ده. او یو مضمون چې ما سبق ورکړی د ښځو نه، هغه سلو واشتي و چې په خپل کور کې مثلا سره قمراویه وکړي، یا خپل میړه سره، خپل کورنۍ سره، یا خپل ماشوم سره. اوس هم چې تا سره اوس چې خبرې کوم، 2000 ښځو سره کار کوم، مګر هم په جلال آباد کې اوس فعلا کار نه کوم. د دې لپاره چې کله چې داعش را پیدا شو په جلال آباد کې، ښځه علاقه کم واخیستل، په کورسونو دوی نه رالو. او زه داسې ښځه نه یم چې لکه خپل وخت بېمانا او فضول تېره کوم. نو ما یم چې اوس ښځه علاقه نه لري یا هېرېږي، دودي ګناه هم نه دي، او خپل دفترونه بند کوم. اوس صرف په کابل کې کار کوم، قندهار کې. او په کابل کې تقریبا د 2000 ښځو سره کار کوم، کوم په دیالاس سوالاس منطقه کې په کابل کې اخار کې او هغه منطقه چې ډیر فقیر خلک دي ډیر فقیر قزا دي هغه سروې کوم بیا هغه سره کار کوم کورسونه لروم هغه سره سب درې کال دوی سره کار کوم بیا دې واړه واړه قرضې ورکوم بیا دې په کار واچو دوی ته بانکینګ مارکیټینګ او داشینه زده کوم او ورسره زه آگاهی ورکوم چې د خپل د حق نه حقوق نه سره رقم دفاع وکړي په کور کې سره رقم خپل ماشومان تربیه وکړي خپل میړه سره سره رقم خبرې به وکړي نظافت په ارتباط کې مثلا د سولو د هاشتي په ارتباط کې ډیر زیات کار کوم او سولو هاشتي تاسو پوهیږئ خشونتونه ډیر زیات په کورونه کې همدې له خاطره دی چې دې باندې دې مضمون باندې ډیر زیات کوشش کوم او ورسره واړه واړه کارونه لکه زن ښځه دی چې علاقه هم داده چې برستان جوړه کړي یا مثلا جامې وګندي یا مثلا د ماشومان جامې وګندي یا د مشران جامې وګندي یا نوې د پاره کالي جوړه کړي یا مثلا شورنه خود کې چاله جوړه کړي یا مثلا بولانی جوړه کړي یا مثلا میوه خرڅ کړي یا وړه وړه دوکان جوړ کړی دی یا ترشي مربا جوړه کړي هغه ما داسې کړی چې په واړه واړه قرضونه کې دوی ته مزه پوش کوم او هغه کوم چې باید کار به وکړي باید حرکت به وکړي باید یو چه زده که آیسته آیسته و زن خزه اشته چه گروپونه جور کرده زان نه مثلا اشپک لس خزه یوزای شده یوزای پیسه واخره یوزای کار کوی مفاد خپل پر منت که تقسیم وی اینه زده ده خپل ده کار نه چه سه کوم لگیایم ده سو کال که وشو زده زیاد خوشحالم او که چیر ته تاس غواره چه پر اختیار او گوری التلاره شه ده کنون التلاره شه او وګورئ چې په اول وخت کې دوی سره رقم او اوس څومره ښه اعلی فرق راغلی ده اوس خپل لمونځونه سم کوي اوس پوهېږي خپل اولاد سره ماشوم سره څنګه خبرې به وکړي ډېر آداب زده کړی دی ډېر میړه سره پوهېږي څه رقم خبرې وکړي په ځینې واړه واړه خبرونه کې چې ډېر بېکاره خبرونه و کارونه و هغه اوس ځان خلاص کړی دی فقط فکر کوي کوشش کوي چې نن څنګه څه زده کوم او څه وکړم چې زما پیسه سبا زیاته شي زه ډېر زیات خوشحاله یم په دې نه چې ګورم روزانه یو ښځه زما مخ ته راځي او وایي چې نن مثلا پرون هغې سره یو روپیه نه اوس وایي مثلا زه پیسه لرم دوه سوه یا درې سوه ما د پاره مثلا دې اوس د چا نه د همسایې نه یا د خپل میړه نه د خپل ورور نه لکه سوالګران غارې نه غواړي چې لس روپۍ راکړه یو شل روپۍ یا پنځوس روپۍ راکړه داسې مظلوم ښځه سره زه کار کوم زه ډېر مخالفم چې ښځه د باندې وځي سوالګر جوړه شي که دایګر یې وکړي په سړکونه خپل وخت تېره کړي زه په دې کې سخت مخالف یم او همدغسې فقیر ښځو نه ما په کار واچولې ده او اوس شکر الحمدلله د دوی په ژوند کې ډېر تغییرات راغلی ده او زه ډېر زیات خوشحاله یم.
یوه پوښتنه به خپله له تاسې نه وکړمه اورېدونکي، که څه هم شته تاسې د مبارزې خبرې وکړلې او رښتیا سره هم تاسې د افغانستان لپاره ډېره زیاته په خاص توګه ښځو لپاره مبارزه کړې ده او په ټولنه کې فعاله یاستئ، دا راته ووایئ چې په دغه لاره کې ستاسې حامی څوک و، یعنې چا له تاسې نه حمایت کړی دی که نه یوازې په تشویق باندې؟
خب زه خو په خپل کورنۍ کې مور د خپل مور او پلار نه اولی اولاد وم او اولین ماشوم چې دی یا کله چې لویه شي هغه ډېر نازدانه به وي نه، او بیا مور پلار هغې ته وایي ته مشره یې ته ډېر زیات مواری لري د خپل نور خور او خپل نور ورور دپاره. مور مې خدای وبخښي دغه نه ماته وویل چې کله موادی وکړو کله ما بچی پیدا شو بیا ماته وویل چې دستاز مواری ډېره زیاته دی چې خپل کور سم وساتي خپل ماشوم سم وساتي خپلوان سره سم سلوک وکړي خپل خور ورور دومره ما نه ښه تربیه ورکړو زما مور چې زما مواری داسې دومره وشو چې زه اوس غواړم افغانستان کمایي کوم. زما هرګو فقط همدا دی چې مور مې ښه تربیه ماته ورکړې ده او کله چې خپله لږ هوښیاره شوم پوخه شوم ما خپل غوښتل چې امریکا یا اروپا ته نه ځم په خپلو پاتې کېږم خپل وطن لپاره خدمت کوم او خپل ژوند ټول خدمت لپاره صرف کوم. همدې له خاطره چې نږدې سرحد کې ښه پېښور و دې خو افغانستان همدا ما انتخاب کو تقریبا نجدی دیش کال کی پور کی ما جوان دو کو چتا است معلوم دی چ صوبہ سرحد یا پشاور داس یا متعصب صوبہ و التا التا مثلا شز دمر آواز نل در بیا ما حال تا کار کو مثلا التا تکلیفون مولید التا تعصب دیر زیات و علاوه زمون د افغانان تعصب چ دیر زیات و پختنو ها خاصی مت چی و اغه هم تعصب دلو دیر مشکلات مالی دیر دیر زیات خو هر ورځ ما امدا شوق چی خپل اول خدای لپاره بیا خپل وطن لپاره او د خپل مور نه خوشاله يم دعاګان هر ورځ خپل مور ته کوم نفنون هغه ته بوایم چې ما ته خطر بیا ورکړو دغه رنمایي او دغه سالم رنمایي چیزه یو نیکه او سالم خزه یا انسان جوړه شم.
بله ډېر ښه. د سپتمبر له یولسمې نه بعد چې تاسې افغانستان ته راغلي یاست تقریبا دوه لسیزې کېږي چې تاسې فعاله یاستئ، د ښځو فعاله یاستئ افغانستان کې په هره برخه کې مو کار کړی دی. دا اوسنی راتلونکي سوله به دغه ډول فعالو ښځو ته څه پایله ولري؟
نن ما په خپل دفتر کې د دې لپاره چې دا صلح خبرې د صلح خبرې شروع شوه ده یا دا موافقتنامه امضا شو د طالبان او د امریکایان پر منځ کې، نن ما یو څه ولیکل خپل فیسبوک پاڼه نه د زمونږ د ټولن طرف نه. مونږ د طالبان دا غوښتنه لرو چې تاسو وایئ چې د ښځو لپاره حقونو ته مونږ احترام لرو مگر د اسلام په چوکاټ.
بله
خو مونږ د دې نه زیات غواړو اوس که طالبان رښتیا غواړي چې سوله په افغانستان راشي، اول خود اطمینان ورکړي د جنګ بند شي. او بل دا دی چې زما غوښتنه دا ده چې طالبان خپل سیاست لږ خوند نرم دوام درم دا دی چې د ټولو نه مهم مسله دی چې ښځو سره کار کوم، مور سره کار کوم، خور سره کار کوم، دوی ټول هرېږي. تاسو باید تفسیر ورکړئ، تاسو دې باندې زیات خبرې وکړئ چې تاسو کله په قدرت راشي یا په قدرت شریک شي تاسو ښځو لپاره څه پروګرام لرئ. همدې له خاطره دی چې زه کوشش کوم که چېرته په کوم کانفرانس کې برابره شم لار شم دوباین دوها تا او د طالبان مشران امدا پختنه وکم چې تاسو خپل پالیسی سیاست مشخصه کې د شوزو پرته مات کې. بله افغان شته، افغانستان مسلمان ملک دی، مون جمهوریت لرو، دلته اسلامی قانون قوانین دی، زمون قانون اساسی د شریعت مطابق جوړ شوه ده، مون شته خپل الحمدلله مسلمانان یو خپل حق او حقوق خپېژنو مون دامه. مگر تاسو چې کله دا خبرې کې د 15 کال د تاسو هغه تاریک دوره چې وو دروازه بند کړو د مکتبونه، تاسو هغه مونته وای چې تاسو بیرته چې د قدرت شریک شي څه رقم ښځو لپاره پروګرام لري. مون یعنی تاسو د دې یعنی د شریعت نه چې وای د غین هم زیاتره، یعنی تاسو غواړئ چې ښځو ته حقوق ورکې، ځای ورکې. زه امید کوم چې طالبان ډیر زیات ستړه شوه ده، ټول افغانان ستړه شوه ده، ټول ځوانان، ټول ښځه دلته ښځه ډیر کونده شوه ده، خپل زوی خپل میړه د لاس نه ورکړی دی، خپل ورور. اوس ټول نه خواهش زما دی، زما غوښتنه د دوی ټول نه همدا دی چې باید جنګ لپاره آخري ټیکه کېږدي او دا جنګ باید بس شي.
بله
او د خدای نه ټول باید بویرېږي، د ټول د خدای نه خبرې کوي مګر برخلاف د خدای نه کارونه کوي چې هغه آرام جنګونه چي دی. زه امید کوم چې خوشبین یم او زه په خوشبینی ګورم او زه نه غواړم چې قسم منفی ګرایی صحبت وکم. خو بیا مون خپل الزله ته دوام ورکو چې څه شی چې اوس کوو، طالب راشي، طالب مشران راشي، مون سره خبرې وکړي، زمون کارونه وګوري، بیا ووایي چې چېرته خدای نخواسته غیر د قانون د اسلامي دی کوم ځای نشته. ما زه د هېڅ شی نه نهیرېږم، الحمدلله زه خپله مسلمان یم، د یو کورنۍ مسلمان یم، زما ملک مسلمان دی، زما مور پلار زمون نیکه نیکه مسلمانان دی. دا نه په کار نه دی چې دوی مونږ ته درس د اسلام ورکړي، اوس درس د دې نه راکړي چې صلح څه رقم راشي په افغانستان کې. مونږ دې نه اما مونږ څه رقم افغانستان بیرته په خپل لاس کې بوخلو. زما حق څه چی دی؟ کله افغانستان سربلند شي، کله افغانستان آرام شي، کله په افغانستان کې صلح راشي، کله په افغانستان کې عادل انسانان په قدرت راشي. زه بیا د خپل عقل نه هیڅ بغنه نه لرم، زما عقل ما معلوم دی د سړیم حق معلومیږي د خزم د ظاهر خان پر وخت کې اسلامی ملک نو مسلمان و پاچا ډیر عادل و او د سردار داود شهید نه پاچایی مثلا عادل پاچایی نه و خو بیا د مون بدبختی د کمونستان د کودتا د ووم ثوره بدبختی شروع شو او د اسلام پر نوم کې هر یو څوک زمون ته وسیله جوړه کړی ده زه د مخالف اصل اسلامی نظام نه ایس نه ریګم زه خپل قانون نه مخایش کوم چې تاسې ودرېږي اواز راپورته کې اوچاته شي مې هیڅ نه مېرېږي تاسې وایي چې مون دا اتلس کال د څه شی چې مون په خپل لاس کې اوس لرو مکتب زیجن کې ته مکتبونه باید نور هم زیات شي مثلا ښځه ډاکټر جوړېږي باید نور هم زیات ډاکټر جوړ شي ژورنالستان دي رسانې دي تلویزیونونه دي اخبار دي دا نور هم زیات شي آبادی ترقی نور هم زیات شي البته په دې کې ځینې اصلاحات پکار دي چې زه د اصلاحات طرفدار یم او اصلاحات زه هم غواړم اوس هم غواړم فردا هم غواړم او کار هیڅوک حق نه لري چې دروازې د کوم کار د ښځو په مخ کې بند کړي
بله بله ډېر ښه رب شو ستاسې کارونو ته تاسې د کورسونو یادونه وکړله او همداراز د مسلکي زده کړو یادونه مو وکړله چې تاسې ښځو ته ورکوئ او دوی بیا د دې په بدل کې تاسې یو څه مرسته خوراکي توکو مرسته هم دوی سره کوئ که دا راته ووایاست چې په دغه برخه کې ستاسې مالي حامی څوک دی یعنی مالي حمایت مو
د واړه قرضونه چې مون ورکوو زه یو بل بخش دی هغه صنایع دستي دی چې افغاني کالي مالي جوړوم او ډیزاین هم زه خپله کوم زما همکاران دی زه ډېر ښه ډیزاینر هم یم او زما لور ما سره کومک کوي کالي جوړ کوو افغاني کالي هغه دوستان باندې خرڅ کوم یا دوستان یا تبلیغ کوو دا پیسې مطلق دوی ته ورکوم دې لپاره د خارجان دا شی نه مني بل کورسونه چې دی د تعلیم د تربیه یو مؤسسه دی هغه لیک د استادانو مصارف دوی ورکوي نور مصارف زما خپل
ورک دغه کاری مودی په وګدو کې تاسې د باندې سفرونه کړی دي
15 سال وخت ملکونه ته ما سفر کړی دي پنځه سال وی مګر د 11 سپتمبر نه زه هیڅ چیرته تللی نه یم دې لپاره چې ټول دنیا افغانستان رالو او دوی وعده کړی وو چې مونږ ښه حکومت راوستلو لپاره کار کوو د ښځو لپاره کار کوو حقوق بشر لپاره کوو مواد مخدر بالکل د بای نه بوزو دا مګر چې ما ولیدل د دوی سیاستونه غلط دي زه وایم چې خارج چیرته ماته دعوت وکړي ټول سفارتخانې دلته دي که چیرته غواړي چې لپاره کومکو کی همدلته مهرباني وکي کومکو کی کله چې ما سفر وکړو هغه وخت د شزو आवाज نه وو هغه وخت نه انجوګان او نه خارجيان او نه داسې سیاستونه وو ټول افغانستان ایرکر وو په هغه وخت کې ما داسې ایوارت د امنيستي انټرنیشنل نه چې ما واخیستل همدله خاطر چې دا شزه په خالي لاس کې مبارزه کوي قهرمان دی سول لپاره یعنی د ښکالو چې زه आवाज پورته کوم د جنگ پر ضد د غلط سیاستونو پر ضد خارجیانو زن غلط سیاستونه پر ضد د زن مشرانو غلط سیاستونه پر ضد چې ته پر ضد سیاستونه کوي خو معلوم دار کې څوک تاته کومک هم نه کوي تاته پیسې هم نه ورکوي تر چا ته ښه مزدوري غلامي وکي هغه تاته پیسې ورکوي خو د چې زه غلام او مزدور نه یم زه یو افغان ښځه یم او داسې با وقار با عزت دا سلویخ کال که ما مبارزه کرده دی چی او سرای را پیدا شی وایز ما پا مخ که دا خزه دا سپک خونده یو خبر نن وکو بیا زن زان اور وچاوم دا سی ما مبارزه کرده دی خبلش پی او رزمه زوانی ما قربان کرده وطن لخاطر نه پا حق لحوشیاری نه ما بزنس کرده دی نه ما چا تا دروغ وحاله دی نه دی شزو پر نون که ما کم دوکان داری کرده هیس شاینه پاک سطره فی سبیل الله خدای لخاطر نه نه د چانه جیره خوریم نه ماش لرم نه تنخواه په دالر کې دی نه په افغانی کې دی زه خپله ځان مې قربان وکړو وطن لپاره نه ما هم کولی شو لکه نور ښځه غوندې تللم اوس امریکې ته یا مثلا اروپا ته یا لندن ته یا پاریس ته هلته مهاجر جوړ شوم خپل ځان لپاره مګر ما ویل نه زه همدلته پاتې کېږم او خپل افغانانو سره هر څه چې څومره چې زما د لاس نه خدمت د دې وطن لپاره لپاره وشي امدا خدمت کوم بیا ما د پاره افتخار پوي امدا
تاسو په خپل خبرو کې غلامي ډیره پکلا کوټه کو وغندله دی وی خزي لپاره ازادي څه شه ده
ازادي امدا دي چې عقب داسې یو فکر بولري چې ازادي یعنی چې ازادي ما د پاره دا معنا ورکوي چې زه یو آزاد ام الله تعالی ما ته آزاد انسان پیدا کړل او دی یو آزاد مور پلار په دنیا راغلی
بله
او زما زمین یا کورد یا وطن می چی دی اغا یو آزاد ملک دی او غوارم چی وطن پا دی کورد چی وطن می دی افغانستان دی زی باید سر بلند جوان بکم دا وطن می باید آزاد وی دی چا نوکر نوی دی چا مزدور نوی زی نغوارم لکه برده غوندی جوان بکم لکه غلام غوندی جوان بکم کسوک دی افغانستان راقل دی پا انسانیت و بشریت نا احترام لری کمک کوی بدون د قائد شرط بسم الله منم کنکوی خدا لار شیخ پل لارنه مگرم ز آزادی دین نه وایم چې یو سړی مثلا مینی جوب واچوي یا خپل سات تیکری اقا واچوي یا زانون زان ته مثلا بی پرده و بی حجاب کی ز دې آزادی نه وایم افغانستان چې سربلند مستقل با عزت او ز ور سره با عزت با وقار او زمدا جنگ دی چې دومره بی فرهنگی زما په وطن راغله دی دومره خارجی بم په وطن کې دی دا خو عاشق د افغانان مخکې نه دی چې دلته راغلی دی دوی پیسې ورکوي دلته دوی مقصدونه لري پروګرامونه لري ځینې پروګرامونه کامیاب شوی دی ځینې ناکام شوی دی دې لپاره چې زمون خلک ډیر اصیل افغانان دی او خاص و چپ پاکه مسلمانان دی او زه امید کوم چې الله تعالی مون باندې رحم وکړي او دا موافقتنامه چې امضا شوه د سولې لپاره خدای دا موافقتنامه کامیاب
ډیره زیاته مننه دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده.